پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره یم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه به له بوریوال کاکړه وورو.
نمړې دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا په 400 کې په یو برید کې یو پولیسو جلسوي او دوه نور جوبل سوي. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله علا وزیر وایي د صوبي امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړی توبونه کړي. او د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په 400 کې په یو برید کې یو پولیسو جلسوي او دوه نور جوبل سوي دي. د 400 د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 رسنیو ته په لیږلي ویډیوي بیان کې ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چیک پوسټ برید کړی وو.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار ډزې په پولیس وکړي چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور جوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډزو هم د هغوی یو کس جوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او ادعا کړې ده چې د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړې دي. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دی په زور د بلوڅانو د لادرک کولو لړۍ ودروي. دا څرګندونې پرون په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال سوې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دې غونډې ته ویلي چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لادرک کیږي. د لادرک خلکو موندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2022 کال په ډسمبر کې سپریم کورټ ته وړاندې کړیو معلومات کې ویلي وو چې له دوی سره له ثبت شویو 9133 جبري لا درک کسانو څخه د 3133 کیسونه حل او خپل کورونو ته ستانه کړل شوی دی. په پېښور کې د ترګري ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف اپریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږل دي. یاد عدالت د جنوري پر 28 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمی اولاد د عبداللطیف اپریدی له وژلو انکار کړی. پر عدنان سمی اولاد تور دی چې د جنوري پر 14 د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف اپریدی په ډزو وژلی وو او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو 4 کلونو کې 240 خبریالان وژل شوی دي. په دوی کې 15 په پنجاب، 14 په خیبر پښتونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې وژل شوی دي. دا معلومات د جنوري پر 6 د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسی د قومي اسمبلی یو کمیټې ته وړاندې کړی دی. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر اعظم خان وایي د صوبي امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړی توبونو کې دي. د اعلی وزیر له دفتره د جنوري پر 28 په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې اعظم خان د جنوري پر 28 یعنی نن د اعلی وزیر په توګه کار پیل کړی دی. دا لغ وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی تر ړنګېدو وروسته د جنوري پر 6 اعلان وکړ چې دوی د لنډمهاله اعلی وزیر لپاره د اعظم خان پر نامه سلا سوي دي. د اوکراین پوځ خبر ورکړی دی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخته جګړه روانه ده. دوی دا خبر د جنوري پر 28 په داسې حال کې ورکړی چې روسي ځواکونو د یو کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د لویدیځ لخوا د ټینکونو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه ویلي چې یو پریکړه باید وسی. اوکراین د لویدیځ له هیوادونو غوښتنه کوي چې د جرمني هغه ټینکونه دی ورولېږل سي چې پړانګ دوه نومېږي، خو جرمني تر اوسه دا کار نه دی کړی. د امریکا د ملي امنیت ویان جان کیربی د جنوري پر 6 امریکا ژغ راډیو ته په امریکا کې ویلي چې دوی پر هیوادونو ژغ کوي چې له اوکراین سره د خپل وس مطابق مرستې وکړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه له بوریوال کاکړه مو اوریدل. سپرا شو رپورټونو ته. په خیبر پښتونخوا کې د نامنه پیښو په دوام په 400 کې پر پولیسو حمله شوې ده. چارواکي وایي پولیس پر یوې پوستې ولاړول چې برید ور باندې شوی دی. په برید کې یو پولیس والا وجل شوی او دوه نور زخمیان دي. تیر کال نیمای راسی په پاکستان په تیر په خیبر پختونخوا کې وسله والی حمله زیات شوی دي. لدی بدون څخه ډیرې د ډیرو هغو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د چار سدې د پرونی برید ذمواري هم دی ناقانونه وسله والې ډلې منلې. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا چار سدې د پولیسو مشر سهیل خالد خان د شپې ناوخته خپل ویډیو بیان کې وویل چې بیګا ماخام خوشا 15 بجې د نیست پولیس سټېشن حدود ډېر زردات پولیس چک پوسټ باندې موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړې چې په جوټې ولړ پولیس والا یې پنه خکړل چې په کېو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا یو بریدګر هم دوی ژوبل کړل دي خو تښتېدل دي. دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناته رډرزې په پولیس وکړي چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډزو هم د هغوی یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي. نوموړو اجازه کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی هلې ځلې روانې دي او په پولیسو او تاڼو په شمول یو شمېر ترهګرې پیښو کې ککړ کسان یې نیولې هم دي او سیره معلوم کړې دي او ډېر ژر به میډیا ته مخامخ کړي. ژوبل تنان د چار سدې او لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شو او درملنه روانه ده. په دې ورستو کې د حکومت لخوا د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو د ترهګرې بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او قبایلي ضلعونو علاوه د صوبې نورو برخو او ښارونو او کلیوالو سیمو کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې دا بریدونه ولې سوا شوي دي پېښور کې خبریال او شنن کې شمشاهد مشال لیډو ته وایي.
اچھا خو خبره شروع ډېر وخت نه وي په مئی کې پکې مور بند شو او بیا دغه نورو په اگست کې چې کوم طالبان راغلي دغه واپس د مټه نه ختلي دي خو هغه دلته کې ځای په ځای خواري شوی دی. یو خدای دغه خبر اترونه فائدہ اوچته کړ او په ټوله صوبه کې خوارو شو. دوی به خبردار شي د مرکز او د صوبې ترمنځ تر اوسه پورې تعاون نشته رابطي نشته نو دا غینه طالبان فائدہ اوچته.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د یادې پیښې ذمہوري تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړل منل دا او وايي د پولیس وسلې هم د ځان سره وړل دا. په دې ورستو کې د حکومت سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو په خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیښې ور بیا سیوا شوی دی او زیاتره پکې د پولیس یا فوج کسان په نخ کیږي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي اے آی جی محمد علی باباخیل دا 13 دسمبر په 23مه مطبوعاتو ته ویلي وو چې تیر کال په صوبه کې سلورکم 200 وسلوالې وجلې دي او په دغه جګړه کې د دوی یو سل اتلس پولیس هم وجلې شوي او یو سل اولس جوبل شوي دي. دوی زیاته کړه چې دغه کال کې 800 شپک هغه وسلوال هم نیول شوي چې د بدمنه ترهګره او هدفي وجنه پیښو کې ککړ وو. بلخو د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم پرون د جنوري په 23مه سوګند پورته کول ورستو ویل چې د دوی لومړیتوب به په صوبه کې بګرانې قابو موندل او امن او امان ښه کول وي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په غونډه کې د جبري لادرکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنې او جمهوریت کمزوریدو په اړه خبرې کړې دي. د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو مشرانو سیاستوالو په دې غونډه کې ګډون درلود. ویناوالو وویل تر څو چې پارلمان با اختیار نه شي او له پوز څخه د حساب کتاب یو میکانیزم موجود نه وي تر هغې به پاکستان له نامنه خراب اقتصاد او یو شمېر نور مسایلو کړیږي. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ وکړ چې په رښتینې توګه دې له سیاسته د پوز لاس لري او په ترجیحي بنیادونو د بلوچستانو مسایل حل کړي. د جنوري پر 28مه په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نوم شوې غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درکه کیږي.
معمول کې حالات نه دي، دی وای د معمول حالات نه دی مونږ ټول حکومتونه کړی دي نو ځکه مونږ ټول ملامت یو د نړۍ په ډورو هیوادونو کې ترهګري وشي خو خلک په زور نه غیبیږي په یوشتمې پیړۍ کې د خپل وګړو غیبول زموږ لپاره د شرم خبره ده که پاکستان په خپل آئین کې لیکلي انساني حقونه خپل وګړو ته نشي ورکولی نو نه پوهیږم د آئین کومه حصه به ورته ورکړی شو دا غونډه د پاکستان پیپلز پارټۍ مسلم لیگ نون بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل او ځینو نورو لخوا د هغو کانفرنسونو لړۍ ده چې وایي په هر صوبه کې به یې کوي د دوی په خبره کوشش یې دی چې ټول سیاستوال د امنیتي اقتصادي او بشري حقونو اړوند مسایلو د حل لپاره سره یو ځای کړي د غونډې کوربا د بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ګوند یو مشر لشکری خان رئیسانی ادعا وکړه چې په پاکستان کې د مخ پر ځوړ جمهوریت سبب په حکومت کې د پوځ لاسوهنه ده هغه زیاته کړه چې دا مسله تر ټولو په بلوچستان صوبه کې ډېره ښکاري دی وایي موږ په داسې یو ریاست کې اوسیږو چې فرضي دښمنان یې جوړ کړي دي کله یې شیعه د سنی سره جنګولي دي کله یې پښتانه د بلوچانو سره موږ ټول په یوه او بله طریقه ویرولو سره روان ساتي راځئ چې دغه قوتونو ته دا پیغام ورکړو چې په سیاسي حکومتي او انتظامی معاملاتو کې مداخله مه کوئ د پاکستان پوځ هیڅ کله په سیاست کې مداخله نه ده منلې په بیلابیلو وختونو کې ویاندان ویلي چې حکومتونه نه چلوي بلکې یوازې ورسره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپلې دندې د ختمېدو په وینا کې ویلي وو چې پخوا چې هر څنګه وو خو اوس پوځ په سیاست کې ګوتې نه وهي خو رئیسانی ویل چې که پوځ اوس رښتیا هم نیوټرل یا غیر جانبداره شوی نو باید د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې پوځ پخوا ولې غیر جانبداره نه وو په غونډه کې د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی کوکر د جماعت اسلامي یو مشر عطا الرحمن او ځینو نورو هم ورته خبرې وکړي او پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د غیر جمهوري قوتونو پر ضد په کلکه ودرېږي کوکر وویل چې په سیاست کې د پوځ لاسوهنه د جبري ترې تمولو دوام او د پارلمان کمزوري د دې هېواد د بقا په اړه پوښتنې راپورته کوي دی وایي نه په دې ملک کې جمهوریت شته او نه هم انساني حقونه د پاکستان د جوړېدو له لومړۍ ورځې دا فیصله شوې وه چې دلته به جمهوریت ودې ته نه پرېښودل کېږي موږ هغو میندو ته هیڅ جواب نه لرو چې بچي اول غیب او بیا په زندانونو کې واچول شي خبره دا ده چې موږ هیڅ داسې مقاله لاسه نه ده ورکړې چې د دې ملک وګړي له دې ملکه د لرې ساتلو کوښښ پکې نه وشوي که موږ په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخله بند نه کړه نو یقین وکړئ چې بیا به موږ سره وخت نه وي د کوټې په دې کانفرنس کې ډیرو ویناوالو د جبري لادرکیو مسله راپورته کړه د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ هم په دې غونډه کې خبرې وکړې اغه تور پورې کو چې د پاکستان امنیتي ځواکونه لومړی په جمهوری توګه خلک غیب او بیا په داسې زندانونو کې واچي چې خپلوانو ته هیڅ معلومات نه ورکوي
هم بار بار یی مطالبه کر رہا ہے
دی وای مونږ بیا بیا دا غوښتنه کړې چې کزمو خلک د ریاست په ضد کوم کار کې ښکیل وي نو تاسو یې عدالتونو ته راولای که پنسی هم ورکړي مونږ په اعتراض نه لرو که څرګنده مقدمه کې سزا ورکړي نو مونږ به غمجن نشو
غم نه یوګا
د لادرکه خلکو مندل لپاره د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو کمیشنونه جوړ کړي دي په وفاقي کچا په 2021 کال کې جوړ شوی خپلواک کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړي ریپورت کې ویل چې دوی سره د 9133 جبري لادرکه کسانو نمونه ثبت دي د ریپورت تر مخه په دوی کې 3343 خپل کورونو ته ستنه کړي دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال په اسلام آباد کې بي غونډې ته په وینا کې ویلو چې د لادرکه خلکو مسله حلول غواړي او د دې لپاره د وفاقي کابینه او پارلمان یو شریکه کمیټه جوړه کړې ده
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشې 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز
ا د پاکستان سینټ په وروستۍ غونډه کې په هیواد کې خبريالانو ته د ورپېښو چیلنجونو ذکر وشو او اندېښنو خول شو چې ولې هغوی زورول وژل کیږي. د جنوري پر شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وویل په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې د 200 خبريالانو وژنه د اندېښنې وړ ده. نوموړي زیاته کړه پکار ده چې خبريالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي چې څوک دي چې هغوی وژني. پاکستان کې پخوانی حکومتونو او هم اوسنۍ وایي چې د خبريالانو ژوند خوندیتوب لپاره یا دغه چارو لپاره ژمن دي. د تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې وو.
د جنوري په شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبريالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 200 خبريالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبريالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بېله سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبريالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا کور باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي. نو خبريال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21مه مشال ریډیو تویل د خبريالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیات اکړه په غونډه کې پر دې اتفاق وشو چې د خبريالانو د تحفظ پاړه باید یو غډه کمیټي جوړ کړل شي سو دا معلومه شي چې خبريالان څوک او ولې وژني.
په دې 200 کې تقریبا 21 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. او ما په دې موقع باندې وایم چې پاکستان صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز د طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. ارشد شریف ځکه قتل شو چې صحافیان خلق قتلې وجنی او حکومت وزیر دا اقرار وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم ما دا مطالبه وکړه چې صحافي تنظیمونو پارلمنټریانز او د حکومت مشترکه یو داسې کمیټه په کار د چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجلی آینده صحافیانو ته موږ د حفظ څنګه ورکو.
پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نایروبي کې وژل شو. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23مه ترغی وروسته د پولیسو په دزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتي پوستا موټرو ندرو. د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف د شناخت غلطې له وجې ورڅخه وژل شو. تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکښ سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلې دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبريالانو مرکزي اتحادیه فدرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په 21مه مشال ریډیو تویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. نو موړي ویل په کار د په هیواد کې د رسنو د آزادې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
بلوچستان کې سپیشلیست صحافیان چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل شوی. 10-12 کسان بم بلاست دی کراس فایرینګ دی په هغه کې د وسل دي. 10-12 صحافیان لې دي چې دوی دغه معلوم نه دي چې بظاهر یو واقع شوی دی مګر ستاسو ور صحافیان چې راغلي دي نو خبر دي چې دا ما د لپاره مسله مسائل ستا مګر لوی خبره ده چې حکومت څه کوي موږ ادارې څه کوي پولیس څه کوي او دا مشکلات چې دي د حکومت زموږ د ادارې
مشتاق د خبرې حمایت کوي. نوموړي ویل چې د وژل شو خبريالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او دا مني چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبريالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
نو دا غلط دی او دا کسان چې دا دې زیات شهیدان شوي دي موږ ورته وایو چې دا تاسو کمیټې ټولې کې او دا دې موږ ته صحیح خلکو نشاندهی دي وکړي. موږ دا غواړو چې جدي هر قسمه ته حق د سټیک ملکن سره زما تعلق په خپل تسلور کسانو پاتې وي دا غي تسلور وانه کسانو په یو نوموم نو دا دې اساس دې مواري دا چې شی حکومتونو هغه تحفظ نه دی واکړي شوی.
خو په پاکستان کې تیر حکومتونو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ او سنی ائتلاف حکومت هم ویلي چې د خبريالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته به د خپلواک کار اسانتیاوی برابروي. د پیپلز ګون سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي خبريالان په اسانو خوندې شرایطو کې کار وکړي او ګوندې تل د غوي د تحفظ حمایت کړي دي.
چې کله یو خپل خبريال خپل شهري له تحفظ نشي ورکول زما په خیال باندې دا د اغه سټیټ ناکامي مده د اغه حکومت ناکامي ده.
مونږ په دې یقین لرو چې د حکومت مورلي پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہ داری جوړیږي چې اغه د خپل قوم او د عوامو د تحفظ سره سره د خبريال د تحفظ ضمانت جوړ شي او پاکستان پیپلس پارټي په دې یقین لري چې دا زموږ ذمہ داری ده چې موږ هغوی ته تحفظ ورکړو. خو زه به دا یو خبره کوم چې د خبریال هم څه ذمہ داری جوړیږي چې هغوی هم د خپلې عهدې سره د خپلې پیشې سره انصاف وکړي او هغوی د ملک او د قوم د خدمت لپاره خپل جیب او قلم نیوټرل استعمال کړي نه چې د یوې پارټۍ لپاره.
د بې پولي خبریالانو سازمان یا ریپورټرز ود آؤٹ بارډرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په ریپورت کې راغلي چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان ځورول شوي، تختول شوي او وژل شوي دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو، استخباراتو او پوځ اچول کیږي چې ګواکې د پوځ خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي. خو د پاکستان پوځ دا خبره ردوي چې ګینی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خیبر پښتونخوا لنډمهاله یا نگران اعلی وزیر اعظم خان لنن څخه خپل کار پیل کړی دی. هغه پرون د خپل دندې سوګند پورته کړ. نوموړي ویلي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره په ښه توګه د راتلونکو ټاکنو لپاره کار کوي. نوموړي تر هغه وروسته د دې صوبې اعلی وزیر شو چې تیره اونۍ تحریک انصاف اسمبلی ماته کړه. د اسمبلی د ماتولو مقصد پر وفاقي حکومت د عمومي انتخاباتو د ژر کولو لپاره فشار راوړل بدل شوی دی. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت وایي په پاکستان کې ټاکنې پر خپل وخت یعنی د دې کال په اکتوبر کې کیږي. غلام غوث له پیښور راپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نگران اعلی وزیر په توګه خپل کار پیل کړو. هغه په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت د کنټرول ساتلو هڅه به کوي او د شفافو یا رڼو ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن سره انتظامی مرستو ته چمتو دي. په دغه اړه تیر مسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې اعظم خان د خالي د ورځې نه د نگران وزیر اعلی په توګه خپل دنده سنبال کړې ده. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې آزادي او رڼې ټاکنې به لومړی ترجیح وي او دې لپاره به د الیکشن کمیشن سره هر رقم انتظامی مرسته کوي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت مسله هم شته خو د امنیت د قابو ساتلو لپاره به هم هڅه کوي. د دې ترڅنګ نگران اعلی وزیر په خپل لومړي بیان کې له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټي او قبایلي زلو د پرمختګ د بجټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل کردار لوبولو ژمنه هم کړې ده. یاد دی وی چې د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته د تیری جمعه په ورځ پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په سلام مشوره د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعظم خان د خیبر پښتونخوا صوبې نگران وزیر اعلی وټاکلو.
غلام غوس رپورټو په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف لخوا د اسمبلی تر ماتولو وروسته د دوی د حکمرانۍ په اړه د چارو پوهان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي په صوبه کې تحریک انصاف پر وخت ځینې ښه کارونه شوي دي. په دغو کې د صحت کارډ، د چټک بس پروژه او ځینې نور دوی یادوي. خو د چارو ځینې پوهان بیا وایي چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره واضح پلان نه درلود. د درغلیو په مخنیوي کې یہ لازم کار نه کړی او د دوی په خبره چې پروستیو کې د استادانو د مقرره تر څنګه ځینې نورې پروژې د سیاسي ګټو لپاره کارولې دي. معلومات د شانواس ترغزی په دې رپورت کې.
په خبر پختونخوا صوبه کې تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ګڼو چې په مجموعي توګه څه د باندې 9 کاله حکومت پاتې شوی. تیر حکومت یې خپله آئینی موده پوره کړې وه او دویم وار حکومت یې 2 میاشتې او 4 کاله پس د اسمبلی د ماتېدو په نتیجه کې ختم شو. شاهد حمید د پېښور خبریال دی او 6 کاله د اسمبلی نه رپورټونه تیار کړي. د حکومتونو په چارو پوهه دی او په ترقیاتي منصوبو هم ژور نظر لري. مشال رډیو ته وایي هر څوک ډېره تاواني وه خو د بی آر ټي منصوبه هم دې حکومت کې پوره شوې. سوات ایکسپرس وے هم دې حکومت کې پوره شوې او ځینې نورې داسې منصوبې چې د تحریک انصاف په دویم وار صوبې حکومت کې شروع شوې هم شته.
هغه هیلث کارت دې کې خو ځوړې نشته. دسرہ ایجوکیشن کارت هم جاری شوی تاسو ته یاد دي. کسان کارت هم جاری شوی دې کې. راشن کارت چې کوم دی یو هغه کړیو او دا هغه چې د پیسې راندلو نو هغه پوجا عمل درآمد پیونه شو او بیا سوات موټر وے فیس 2 شو یا دی خان پشاور دی خان موټر وے شو یا دیر ایکسپرس وے شو نو هغه هم د محمود خان په دور کې منظوره او شو خو پریکټیکلی پاره کار اون شو نه په وجا بار کې نیمګړې ونه کریډیټ دیو ته راځي.
تیر وختونو کې ځینې اپوزیشن ګوندونو او قام پرست سیاستدانانو په دغه حکومت ټکونه کړی چې ګینه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران دوی وسلوالو باندې نظر ونه ساته او ځکه هم په خیبر پختونخوا کې د ترهګری پیخ یو وار بیا شروع شوی. همدغه شان رپورٹ 2 هفتې وړاندې د وفاقي حکومت د ترهګری د مخنیوي ادارې نیکټا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته وړاندې کړو. خو خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر وای چې دا خبره ټیک ده. دستګیر زیاتوي تحریک انصاف ګوند خو د اولی ورځ نه د وسلوالو سره د خبرو او تردې پیښور کې ورته د دفتر جوړولو خبره هم کړې وه. نو داسې نو په کار
صوبای حکومت چې دی او په مرکز کې د پی ټی آی حکومت دی هغه شانتي په دی باندې نظر اون ساتلو چې کوم پکارو. خو هر کله چې مذاکرات کیږي نو پاغه کې وسلوالو ته فائدہ ملاويږي. مثال په تور په ځتا واستو ما چې په کال 2008 کې او 2009 کې چې کوم وخت کې د ټی ټی پی سره ای ان پی حکومت مذاکرات کول د سوات طالبانو سره د مذاکراتو نه پیله اغي په د مټي او د ګټ پیو چار او په دی غرونو کېو. چې سوخ مذاکرات شروع شون هغه سواد تر کو شول منګور او سیدو شریف ودل تر کو شول. خو بهتر صورتحال دا وی چې مذاکرات په خپل ځای باندې کیږي خو د دې په کاروایانو باندې د دې په نقل او حمل باندې یو مکمل نظر به هغه پکار دي.
او شاهد حمید زیاته کړه د صوبای حکومت په اخیری ورځ چې دوی کوم استادانو ته په نوکری کې ترقیان ورکړي نو دا به پر راتلونکو کې ډیره مسله جوړوي. ناغه څنګه
30,000 استادانو ته پروموشن ورکړو چې هغه نیکسټ گورنمنت لپاره یو برډن دی ځکه چې خالي اپروول ورکړو ورپسې چې کوم فارمیلیټیز دا اوس کې ټیکرز کوي یا نیکسټ گورنمنت کې دا هغه لپاره یو برډن دی چې نه کوي نو هم هغه ته یو مسله پولیټیکلی او یا د خشان د وومن کمیشن چې کوم دی دا هغه ډیسټریکټ چپټرز جوړولو اپروول ورکړو نو هغه په اخیری کیبینټ اجلاس کې نو ډیفینیټلی دا موږ ته دا سرکاري چې خالي پولیټیکل مایلیج لپاره یا فائدې لپاره دا کار کړی دی.
شاید امید هم وي چې د اسمبلی په تاریخ کې په اول وار د اسمبلی د اپوزیشن ډلو غړو د حکومت ضد د ځینو غوښتنو لپاره د اسمبلی نه بهر د سوری پل سره احتجاج هم کړو او تر ټولو زیات غوښتنې پکې د زمشي او زلي د غړو لخوا وي چې ګنې په دغه سیمو کې باید ترقیاتي کارونه وکړي شي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا در لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوردونکو په پیښور کې د مازیګر 4 بجې کېدونکو دي. زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروم. د خیبر پښتونخوا په 400 کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور زخمیان دي. د 400 د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 یعنی بیګا رسنیو ته په لیګلی یو ویډیو بیان کې ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چیک پوسټ برید کړو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلی او په خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو وسلې هم لزان سره وړي دي. بل خبر دا چې په پیښور کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف اپریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځنی جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلی دی. د عدالت د جنورۍ پر 21مه د پریکړه راغ وروسته وکړه چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف اپریدی له وژلو انکار وکړ. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنورۍ پر 14مه د پیښور په هایکورټ کې عبداللطیف اپریدی په ډزو وژلی و او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی و. او بل خبردار شه د اوکراین پوس خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي او ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. دوی د خبر د جنورۍ پر 21مه په داسې حال کې ورکړی چې روسي او ځواکونو د یو اوکراینی کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي لویدیز هیوادونو ته ویلي چې اوکراین ته د ټینکونو ورکولو یا هم نه ورکولو په اړه باید یو پریکړه وکړي. اوس پراشو د مشال مرکه 19 پروگرام تا د دې اونۍ په خبرونه کې اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکو قریش خټک ملمدې نوموړي د درګای سره تعلق لري. د درګای دی د ملکن او لصافت سره سره له یوشمن نړیوالو ادارو سره هم په دغه برخه کې یعنی د خبرالۍ په برخه کې کار کړی دی. نوموړي په دې مرکه کې چې زموږ همکار ګلیاز سره کړی دا د ملک پر موجوده سیاسي حالاتو تفصیلی خبرې کړې دي. نو راځي دا مرکه به وورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډر مردونکو په مشال مرکه کې زستا سکور با ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، دا غوي د کار د ژوند پاړو سره خبرې کوو او بیا په موجوده حالات ور سره هم غږیږو. نن را سره په پروګرام کې خبريال او شنون کې قریش خټک صاحب ملمه دي. قریش صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. قریش صاحب اکثر په عمومي توګه تاسو زمنګ په بیلابیلو پروګرامونو کې راځي د شنون کې په حیث معنی یو د خبريال په حیث معنی او خپل تجزیه ورکوي، خو که اوریدونکو ته په اثر کې وای چې تاسو د خیبر پختونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړي دي؟
زه په خیبر پختونخوا په ملکن کې تحصیل درګې اوسیدونکو او تام باندې خټکې
مو
او اولنی د پرچیزی دا مې په تخبره لګی کې کړي. بیا په رسالپور کې چې دی نثار شهید کالج ته لاړم، او زه اسلام آباد کې چې دی د ګریجویشن او د پوسټ ګریجویشن چې دی دا مې په اسلام آباد کې مسه وکړه.
ښه، نو صحافت ته بیا څنګه مخه وکړله؟ شوق مو او کنه؟ ځکه تاسو صحافیون پاتې
شوې. جی صحافت دا دی وچ ز شروع نه چې دی سیاست کې او د سټوډنټ لایف نه چې دی د یونیورسيټي کې چې دی د یونین صدر ومه، نو د صحافیانو سره او د لیک لوست او د دې کې شو سره چې دی دا ډېر نږدې واسطه و. ما ته دا پته و چې کله زه سټوډنټ لیډر ومه نو ما ته دا پته و چې سیاست چې دی د سیاست ته پر چې دی صحافت څومره ضروري شي. دی نو دا اسلام آباد د صحافیانو سره ناسته پاسته چې دا په موږ سوله نو بس دې ته یو اتفاق وایي چې کله زه د تعلیم نه فارغ شوم زما ولا نه رغدا او چې زما سیاست کوم، خو بیا حالت تاسو ته پته ده ډېر پیسې غواړي سیاست کلي وطن کې. نو دا غیر وژنې چې دې بیا نوکری شو نو کرو که ماتم دا ډېر ښه کار شو چې صحافت سره ډېر نږدې چې زما کم تعلیم نه لري هغه سره سیاست سره نږدې صحافت پاتې کیږي. نو بیا دا صحافت ته لاړو.
ښه، نو په صحافت په میدان کې په کوم کوم تاسو ادارو کې پاتې شوي؟
زه په صحافت کې چې دی شروع شو دا د ډیفرنټ پوسټ کوم ډېر ښه پخوانی اخبارونه نه سبا خو زما خیال لږ چاپ کیږي که نه پاغې کې ما بیا د پېښور نه چې کوم د مشرق ګروپ والا د سټیټسمین چاپ کیږي پاغې کې ما سمو د کار کړی و او بیا د نیوز اخبار چې دی د پېښور نه دا غیر بیرو کې چې دی ما کار کړی و او دا غینې پسې بیا د فری لانس د غمو کو بیا د ډیولپمنٹ سېکټر ته لاړم. نو بیا د وخت ما په کوم متحده کې او کم بین المللی داری چې کوم چې
هم دې خبرې تر اصل ما تاسو نړیوال سازمانو سره هم په بیلابیلو او په پرمختیاي چارو باندې ډیر کار هم کړی دی, نو دام د صحافت هغه سره برخه واو دا د شوق نه لاړی لته
نه ما بیا صحافت چې پرې خو دو دې دغه تلو ما تقریبا چې دې چې پینځل لس کال کې چې ما صحافت پرې خو بیا دې دغه تر هغه لم نو او صحافت خو هغه دغه وي کنه چې یو ځل صحافي شې نو بیا د همیشه د پاره نو کلی کل او دغه پرې خو ورو تجزیه چې بیا به مو په خپل لغه کې چې کوم تنظیمونو سره ما کار کوو هغه کې دنه به مو نه حالات دغه کو او د سیاست او د صحافت دواړو چې په پاکستان کې شاته لګ ډېره تجربه یې نو خو بس بیا په هر ځای کې چې دینو بس موږ هم په هغه بنیاد باندې شې دی اوس پورې لګې کار کوو.
ښه کورس خټک صاحب دا خو ستاسې د ژوند یو وړه خو د کار او مسلکي لکه د ژوند اکثر د میلمنو زما یو دا پوښتنه چې تاسو لیک لوس سره ډېر علاقه هم لرئ, دا یو کتاب چې تاسو وایئ چې تاسو هر چاته ریکومند کوئ چې را اکثر میلمنو دا پوښتنه وکړه ماته دا ډېره ګرانه پوښتنه ده, نو تاسو داسې یو کتاب چې خوښي تاسو ډېر زیات او تاسو هر چاته هغه کوئ خپل کشرانو ته یا نورو ته چې را دا کتاب لوستل ډېر ضروری دی.
زه دا ګړم چې کتابونه ډېر لیکلي شوی دي او ما دا سره ویل او لوست چې دا نه غري خو یو کتاب داسې نه شي کېږي چې سړی ته ولکه زه خپل بچو ته دانم چې تاریخ نه دان هم خبر ساتي او نن ځوانان چې دي هغه تاسو ته پته ده او وی انفورمیشن چې دی هغه په ګوګل او په دې باندې وته ملایوي ګور تاریخ په دې پورې شاندې کیږي ساري نو زه ته دا را کوم چې د خپل علاقې د خپل ولس او د کوم ځای کې ته چې موږ وښو د دې تاریخ نه چې دی ځان خبرول چې دی ډېر ضروری دی او د تاریخ سره سره چې دی بیا د موجوده حالات په دې باندې چلی بیا نظر ساتین او هغه جوړ نظر چې هغه په دې باندې پرې معاملو باندې او کوزه دا وایم چې یو کتاب دي شو کوې او هغه دې کتاب دی هغه نو دا بل نه انصافي ځکه چې یو کتاب کې ټول هغه علم خو نشي راغونډې دی خو زما خو چې دی هغه د غچو لکه خلیل جبران چې هغه تام دے خوخت دے زمان دے
خوخت بلکل ہو
پختنو کی چلی شہرانو کی چلی حمزہ بابا او دادشو خالق زیار او خوشحال بابا چلی ردی دغدر جور دغدر کلندر مومن چلی دغا شہرین زمان دغدر دغدر پندور شہری کردے دغدر پختنو دغدر کلی کوار شہرانو کی دی او بیا چلی منسل ملدین دغدر چلی رجوان حالات چکم دے گلی دغدر د سوانی عمر کی د بچا خان مختلف کتابونه راغلي کړي دا غینه لکه دای شي سړی وسره دار غو کی چې حالات بلکې دغه چې سرتاج دې یو کتاب لیکلی و هغه ما ډیر زړه کوخ کو چې لکه مسلم لیگ د طرف هم چا چې دې زموږ علاقه یو نظر ساتلې وو دا اصله مخټک شي راغلي کړي و هم زم په خو کتابونه کې راغلي زموږ علاقه په دغه باندې نو کتابونه ډیر دي خدای دې ځان چې سړی هر څه ته په کار چې د خپل تاریخ او د خپل علاقې د غنه ځان خبر ساتي نو هغه ډیر ښه
د مشال اړیو قدرمن اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره شنن کې کورش خټک صاحب ملمد هي سره خبرې تر جاری ساتو او په موجوده سیاسي بحران ور سره خبرې کوو خو سو وړک شند مالو او د دمیر استو بیا حاضرېږي دا
مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي 2013 14500 او 15015 پټ کلو هرتز د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 او 15880 کلو هرتز
د دبیر وسو کورش خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. کورش خټک صاحب تاسو په دې خبرو کې یو خبر وکړل او خپل تاسو ویل چې په کشرانو ته زما د نسیتې چې په موجوده حالاتو ژور نظر ساتي تاسو په موجوده سیاسي حالاتو باندې یو نظر دی. موجوده سیاسي حالات کوم ګورو په خیبر پختونخوا کې اسمبلی ماته شولا تحلیل شو په د دې نمخ کې د پنجاب اسمبلی هم تا تحلیل شوا او د منځو بنا کې بیا د قومي اسمبلی سپیکر چې دی د اپوزیشن د پنځه د شغلو استفاغانی هم منظور کړي او هغه ډی نوټیفای کړ. آیا پاکستان یو سیاسي بحران سره مخامخ دی او کنه؟
پاکستان زدا غنم چې کله نه د پاکستان فورس چې د په سیاست باندې غالب شوی د نوو سیاسي بوران کې مبتلا دی او که موجوده تاسو د څونه بورانونو ته وګورئ که د موجوده بوران وګورئ چې د پاکستان تحریک انصاف سره چې د فوج اړیکې خراب شوي دي نو حکومتونه چې دي هغه ړنګ کړی شو. او
خو فوج خو یو خبره کړې ده تیر چې کوم د فوج مشر و چې اوس د دینه پسته موږ سیاست کې برخه نه اخلو نو آیا اوس هم
دا ګړم دا خبرو باندې نه کیږي؟ دا انسټیټیوشن لږه دومره اوږد دی که تاسو د کیانی صاحب نه وګورئ د کیانی صاحب ته به پخوانی جیری صاحب په سالار شو ته دا ټول فوجیان چې دی ډېرې بدې ردې وي نو دا ری یو وجه غلطه وجه دا مو چې کیدی شي هغه به د پیسې ټکی الزامونه به پینې چې هغه به دا کړی خو هغه دا کړو چې تاسوونه د ریټایرډ فوجیان چې په دې سیویلین محکمو کې هغه لګېدلی نو هغه د دې نه راوخ کړل نو هغه یو ډېر ناپسندیده شخصیت چې د فوجیانو جوړ شوی دی. نو موجوده که تاسو وګورئ خبرې کول چې دا خو مونږ به مو وایو چې دا کار نه کوو خو د عمل نه چې دی هغه ثابتول پکار دي. څونه فوجیان لګیري په سیویلین نغو کې کار کوي په ادارو کې کار کوي د عمل نه دا ظاهریږي که نه په صحافیانو باندې تاسو پرون هغه باجوا صاحب په دغه کې ایف بی آر په کیس کې چې صحافیان نیولي شوي دي په هغې باندې څومره زور او زیاتی کېږي نو دا داسې سیزونه دي په دې کې داسې قسمه بورانونه دغلي او په پاکستان کې د هغې پورې دا ملک ټکیدی نه شي کله پورې چې د دې د خلکو د رایې احترام ونه کړی شي. او د ټولو نه غټ جرم دا دی چې په جمهوریت کې چې دی اوټونه اچولې کېږي خو د خلکو د رایې احترام نه کېږي د هغې مطابق چې دی حکومتونه نه جوړېږي او نه هغوی ته د اختیار شته چې هغه حکومتونه بیا روانې نو هغه سیاستدانانو ته هم دا پته ده چې د عوامو په خوښه باندې دا حکومت نه جوړېږي او نه ورانېږي نو هغوی هم د وخت د خوښې په ځای باندې بیا چې څنګه عمران خان کومې ډرامې جوړې کړې دي تقریبا اوس ټول هم دغه ډرامې کوي او د هغه ډرامو په ذریعه باندې چې دی د فوج سره چې دی خپل الاینس او الحاق چې دی هغه برابري او حکومت
هغه خبر خو صحیح ده ستاسو چې اوس سیاستدانانو کوم پخوا ما چې کوم د مشال مرکه کې څومره سیاستوالان راغلي دي نو هغونه دغه یو پوښتنه ما کوله چې د پخوا په سیاست کې اوس په سیاست کې دا تاوتریخوالی ولې دومره زیات دی نو هغه زیاتره د دې پلا په تحریک انصاف ګوند باندې چې خو تحریک انصاف وای چې موږ خپل د حقوقو او د غل لپاره خبره کوو ځکه موږ بد یو. خو کله کورش خټک صاحب آئینی جوړښت موږ وګورو د پاکستان نظام پارلماني نظام دی او په دې کې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې موږ وګورو یو سل پنځه سل ویخت غړي دي بیا د غشن د پنجاب وګورو هغه تر ټولو زیات دي درې سوه یو اویا د نېشنل اسمبلی چې د قومي اسمبلی ده نو اوس په دې کې پنځه دیش نوري څوکې هم خالی شوي نو آیا دا انتخابات کې کیږي اوس نو دا انتخابات به لکه آئینی لحاظ سره صحیح حیثیت لري؟
آئینی لحاظ سره چې دی کنه دا درې مختلف د غدي اسمبلیانې دي درې مختلف انتخاب دي
صحیح
دا دی یو بل سره هیڅ تړون نشته په آئینی لحاظ پسې دا د پاکستان چې دی یو سیاسي روایت جوړ شوی چې په یوه ورځ باندې د ټولو صوبایي اسمبلو او د قومي اسمبلی انتخاب چې دی دا په یوه ورځ باندې کېږي. په تېر قانون کې چې دی د الیکشن چې کوم قانون د 2018 نه مخکې په هغه کې وو هغه کې لیکلي ون ډے پول کنه او هغه هم د پارلماني جمهوري نظام سره سمون ځکه نه خوري چې په پارلمان کې چې دی لکه قلم کیسه ګډوډ شي نو پارلمان ماتې دي شي او د وخت مخ کې الیکشن چې دا کې دي شي
صحیح
او ځکه چې کله د 2018 کې دا د ترامین کې د نو غیر منځ یوړل او دا لارې جوړ کړل چې لکه صوبایي اسمبلی د یوې کې د دوه کې یا د ټولو کې یا د قومي اسمبلی انتخاب چې دی د دینه بیل کې نو هغه آئینی او قانوني گنجائش ته دی او د دې یو بل سره هیڅ تعلق نشته دی او تر کومه پورې چې دا قومي اسمبلی د خبره ده چې 15 شو کسانو هغه خو استفاګانې ورکړې دي او زه نه پوهېږم چې ولې تر اوسه پورې چې دی سپیکر صاحب د هغوی په استفاګانو باندې چې دی عمل درآمد نه و کړی اوس یې وکړو داغه پکار و چې ډېر د قانون او انټر د اسمبلی چې کوم رولز دغه دی وو د پروسیجر دغه ته چې دی یو یو راوخ دی او دغه نه تاسو پوښتنه کړي او ډېر زړه د خلک پاره کړي او چې د پارلمان پکار د زمینی انتخابات هم شوي وي خو په دې به ما څنګه ارزو کو کنه چې دلته کې ټول فیصله په پارلمان کې د نو سیویلین قیادت نه کې کېږي چې په دې باندې را چا طرفه سره پرېشر وو ځکه چې استفاده نه ویل اوسه پوری قبول کړي نو هغه هم زمینی انتخاب بوشي او لا ټیم خوشتري تقریبا نه جي اتلس میاشتې هو الیکشن د شتري نو څلو پنځه میاشتې چې دی نه وی ممبران چې دی هغه هم په اسمبلی کې دی
خو دې کې د څنګه تاسو د خبرو کړ د قومي اسمبلی خو جلا غ دي خو صوبایي اسمبلی ماته دل او پوره صوبه کې به انتخابات کول دې ته څنګه ګوري تاسو په دوه صوبه
دې دوه د غری یو خلک دا وایي چې د سره د سیاسي اړې کړې او د کم اقتصادي حال چې دې زمونږ د ملک چې دی په دې کې دا سي انتخاب جوګنه دی او دا ښکار نه دی خو زه دا ګڼم چې دا ډیر خوش ول چې دا پاکستان جمهوریت چې دی دا یو میچورټی طرف ته په خپل طرف روان دی چې دا د یو بل نه جدا شو دا انتخاب چې په دې پاول ځل به چې کله پاکستان تحریک انصاف اوس د قومي اسمبلی د ووټونو نه علاوه په هیڅ اسمبلی د ووټ لپاره ځینو خلک به دا سوال کوي چې دا د کوم حکومت لپاره الیکشن کیږي صوبایي حکومت ته جوړېدو لپاره الیکشن کیږي هغه صوبایي الیکشن حکومت چې دی پنځه کاله کارکردګي وغیره هغې نه مخکې پنځه کاله کارکردګي چې هغه څه وه په هغې بنیاد باندې به د ووټ کولو ډېره واضحه موقع میلاو شي مخکې به دا وه چې قومي او صوبایي به دواړه د یو بل سره یوځای کړه نو په هغې کې به چې دی هغه حکومت بیلبل حکومت چې کوم کارکردګي وه خو بده چې وه هغه به د عوامو مخکې زیاترانه یو به د بل نه شاته پټ شو بل به د بل نه شاته پټ شو نو سره ګډ مټ سیستم وو زه وایم که داسې کېږي چې دا بیل بیل کېږي چې نو دا به لږ سیاسي طور په خلکو کې شعور هم راشي چې د وفاقي حکومت څه کار دی او د صوبایي حکومت څه کار دی او بل دا دی چې د ووټینګ بیهیویر چې دی دا به لږ پوه شي د خلکو چې یاره دا دواړه بیل
په خواله خو راشي تاسو څنګه وویلې چې د جمهوریت یو میچورټي یا په خواله خو په خلکو کې دی او تسلسل هم روان دی جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پستا دا لومړی بار دی چې پاکستان کې مسلسل د جمهوریت نظام چې دی هغه روان دی خو د کی آیا زما دا یو پښتون راپورته کیږي ک صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي په دوه صوبو کې په پنجاب او سندھ کې نو څه کال په اکتوبر میاش کې بیا د موجوده نظام چې کوم سیاسي حکومتونه دي هغه پوره کیږي وخت نیټه پوره کیږي نو آیا دا چې دوه صوبو کې انتخاب کیږي نو دا په 15 کال لپاره یو کنه دا به صرف د وو میاشتو لپاره بیبي
نه نه دا ما تاسو ته ویل دی یو بل سره قانوني اني ته ور هیڅ تړو نشته د یوې اسمبلی د بل سره دا نن چې په دغه کې دوی اسمبلی ماته کړل او نوی ورځو پس چې د انتخاب وشي نوی ورځو نه پس چې یو شو چې دنه دنه بداغه اسمبلی ممبران چې دغه به حل فخلي او حکومت په جوړیږي په دې دوه صوبو کې نو چې کوم ورځ نه دا اسمبلی په اول ورځ باندې د پنجاب اسمبلی د خیبر پختونخوا اسمبلی دا په اول ځل باندې اجلاس وشي او حل په کوم ورځ باندې ممبران واخلي د هغې نه والله تر د 15 کالو پورې دا اسمبلی چې دی او دا حکومت چې دی د دې مدت کې د دې غړي میاد بیا داسې آئینی او قانوني دغه ونه شو چې وزیر اعلی بیا داسې قسمه اقدام ونه کړو کوم چې اوس یې وکړو دا به د 15 کالو پورې خپل دغه پوره کوي د اکتوبر د میاشتې د انتخاباتو سره د دې صرف دا تعلق د دې دوو حکومتونو چې عام حکومت راځي په دې بوسو په کې راغلي وسایل چې دي دغه انتخاب د پر د استعمالي دوه خطر کې دي نور داسې هیڅ قسم نه دي تړون قانوني آئینی تور باندې غیر سره نه
خر نو د دې موده په 15 کال پورې به دا په منځو بنا کې څنګه تاسو په وینا مانی کچري د وزیر اعلی د دغه صوبو ک د اسمبلی د ماتې دوه نه وي ترغې پورې ودا اسمبلی موجود چې چا حکومت هم رااله
بالکل هم نه سره 15 کال به پوره کوي
15 کال به دا پوره کوي نو په دې موجوده هغه کې سیاسي تناظر بیا تاسو څنګه ګوري چې آیا موجوده چې کوم ائتلافي حکومت ته متحده حکومت ته د مختلفو جماعتونو نو آیا اغوی و د انتخاباتو تزلخه کوي او کنه ځکه اغوس ربل لار
غوښته چې د ترکمې پورې چې د خیبر پختونخوا تعلق ته هغه باندې خبرو کوم چې په پختونخوا کې پاکستان ته د انصاف سری هغه کم مقامی حکومتونو انتخابات شو نو په دې کې هغوی د صوبایي حکومت کوم وسایل چې دي کنه دا په یو داسې طریقه یې استعمال کړي چې زویم چې د حکومت وسایل او په هغې د انګلي کول چې دي دوی ولې د ساینس شکل ورکړی اوس چې کوم د صوبایي حکومت چې کوم انتخاب کېږي د صوبایي اسمبلۍ لپاره دې لپاره به دوی چې دي لګیا دي د مقامي حکومتونو وسایل استعمالوي او د دوی منصوبه هم دا ده چې کله دلته کې دوی حکومت جوړولو کې کامیاب شو نو دا دوه صوبې چې دي چې د دې خلک رایوځي کې نو په دې کې به دوی دومره تعداد سره په کمی اسمبلۍ کې پیدا کړو چې په اسانۍ سره به دا امکان لري چې دوی دوباره چې حکومت جوړ کړي نو دا داسې نه ده چې ګینې دي په هوا کې یو غشي وشتو دغه وکړه په دې باندې دي په سوچ کړی دی او همدې ته یې کتلی دي چې که دې کې دوباره اکثریت دوی واغستو صوبایي حکومتونه جوړ کړو نو دا د دوی د قانوني حکومت جوړولو په ګټه باندې په اکتوبر کې چې دي
د مشال اړیو قدرمندونکو په مشال مرکه کې را سره شنن کې کورش خټک صاحب ملمه دي هغه سره خبرې ترې جاری ساتو خو اوس یو وړ شندمال
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دمیر سو کورش خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو کورش خټک صاحب په دې منځ بنا کې د پاکستان موږ سیاسي حالات خو یو اړخ تکیدو خو چې کوم مالی او معاشي یا اقتصادي بحران سره پاکستان چې کوم مخامخ دی په دې حالاتو کې دا متحمل کېدی شي چې په دوه صوبو کې او بیا په قومي اسمبلی هم دا چې کوم زمینی ټاکنې را روانې دي دا و کې او بیا په روان کال کې بیا عمومي انتخابات دي
زه دا چې ګړم چې دا په کار دي چې انتخاب وکړي چې ځکه چې معاشي حالات یا جنگونه یا دا چې کنه د جمهوریت د تسلسل په لاره کې چې دا خندان نشي جوړېدلی که د ملک کې چې د اقتصادي بحران دی هغه دی و چې په انتخاباتو باندې پیسې لګي او په جمهوریت په ادارو باندې پیسې خرج کیږي بلکې د دې د اقتصادي بحران وجه چې دا هغه دا ده چې زموږ فوجي اسټابلیشمنټ چې دی سیاست هغه خلک پریدي کوم خلک چې نه په سیاست پوهېږي نه په پارټۍ چلولو پوهېږي نه په حکومت چلولو باندې پرېږدي هغه خلک مخې ته راولي او کوم خلک چې د دې اهل وي چې هغه دا کارونه کولی شي د هغې په لاره کې خنډان جوړ کړی شي نو د هغې غټه وجه دا ده چې نه اهله خلک چې دي دوی راولي چې د دوی خبرې مني چې د دوی ته نېغېږي نه نو د هغې د وجې نه د اقتصادي بحران هم د انتظامي بحران هم په دې ملک کې دی یوازې اقتصادي بحران نه دی تاسو وګورئ هر طرف ته چې دی بوران دی او دا بوران د نن نه دی نه پرون دی نن بشکې دي چې نو بس شل فرق په پښتوګار همیشه دا موږ چې په بورانونو کې روان دي نو په دې بنیاد باندې الیکشن زدا ګڼم چې دا نشي ملتوي او نه په کار دي چې ملتوي
نو د دې الیکشن د نه ملتوي کېدو یا د انتخاباتو کمیشن کوم ګورو په حلقه باندې ومني هم ډیر اعتراضات دي دا ټول چې کوم ریزرویشن دی یا کوم اعتراضات دي نو آیا د ستاسو په نظر باندې دا په دې لار کې څه خندان جوړ نه کی
دا ګوره ما وې ته پاکستان چې لري کنه دا په انتظامی بحران ښکار دی ځکه چې د په دنیا کې دا واحد ملک دی چې لوکل ګورنمنت الیکشنز چې دی هغه په دوران کې اسلام آباد مثال والی چې الیکشن کمیشن تاریخ ورکو او چې د اسلام آباد کې نوی یونین کونسل جوړ کړ دا د دنیا په یو ملک کې نه کیږي چې کله د الیکشن تاریخ اعلان وشي نو په قانون کې ترامیم کول چې دا یو غټ جرم ګڼل کیږي بلې کې خو په پاکستان کې لګیا دی هر حکومت کوي دا جرمونه اخلاقي او قانوني جرمونه دي چې څوک په دې باندې غنه کوي دا وغ نه غړي او الیکشن کمیشن چې کوم د انتخابي حلقو خبرې کوي هغه مسلې زیات تر د غړي د قومي سمله د حلقو مسلې د صوبایي سمله د حلقو خو په دې د غبانې چې انتخابات حلقو باندې انتخابات شي او هم دغه د صوبې خلک د صوبو ته د غزي دومره غټ مسله پې نه جوړیږي خو د خلکو اعتراضات زیات د قومي سمله په دغه باندې لکه زموږ په صوبې کې چې په کار ده که تاسو وګورئ نو انتخابي د ووټرانو د آبادی چې دا په حلقو کې چې دا ډېره زیاته ده په نسبت چې دی د بلوچستان چې دی زمونږ یوه حلقه چې دی د بلوچستان د دوو حلقو د آبادی دغه برابر ده خو په هغې باندې چې دی یا زیګ زیګ په کراچۍ کې چې کوم قسمه هغه شوي دي د حلقه بندیانې شوي دي
اوس هم د ام کیو ام اعتراضات دي ځکه خو
هغوی د پښتنو پین دي ځکه چې د پښتنو اکثریت او د غم نه رقي او د تیر ځل چې دی دا 2002 کې چې دی داسې د ام کیو ام په خوښه باندې دا انتخابي حلقه بندی شوي په هغې کې نور قانونه چې دي د هغوی وټونه چې دي د لسانی بنیادونو باندې هغه تس نس کړی شوي وو او د اردو ویلو خلکو چې دي د هغې غیر اغوند کړي وو او داسې هغوی پوره یو سیل چې دی په 9-0 کې د دې لپاره قایم کړی وو چې په هفته کې اوه ورځې یو 40 ghante به هغوی لګیا او کار کوو صرف دا کار به کوو چې کوم ځای کې کوم حلقې ته چې دی اردو ویلو خلک چې دی هغه اردن نه کې ووټونه رجسټرډ کړي چې بل انتخاب کې هغوی وګټي او دا وی اعتراض کو کی دي چې خدای دې چې دا الیکشن کمیشن انتخابی اداره ده او د حلقه بندو لپاره څه بین له کومي سټانډرډز جوړ دي دا غي ټیسټ دي دا د رکیدل په کار دي چې قبل انتخاب ته کې اوس پر وخت نشته وي
صحیح
نو په کار دي چې بل ته دا صحیح کړی
خټک صاحب د پروګرام د پای شي به هم دي په اخر کې خو تاسو نه پیغام مخلب خو یو پښتنه ځین کې مې دا غي لن جواب راکې ک څنګه ګوري تاسو ویلې چې د جمهوریت په خوالي خوراغلې دي خو آیا تاسو د سیاسي مشرتابانه یا چکم سیاستوالان دي هغه کې دا شی ګوري چې هغه میچورټی خای کنه د ټولو خبره کوم زه
زما په خیال دا دي دا زمونږ چې کوم دوه طبقي یو فوج او بل مولا او د مولا سره چې دی تړلې د مولا او د فوج سره تړلې اشرافیه چې دا په هغه اشرافیه کې زده موجوده چې کوم ټول سیاسي پارټیانو لیډران دی او د سرکړه خلک دی دا ورته چې موږ دا فوج د سیاست نه لاس وښتو نو مولا بني او چې مولا نه نو زمونږ موجوده اشرافیه چې دا په سلورم نسل کې چې دی پارټیانو لیډرشپ چلیږي مختلفو پارټیانو دا پارټیانه بمني دا خاندانونه بمني او چې کله دا خاندانونه نه نوې قیادت پر راشي نوې خلک پر راشي نوې سوچ پر راشي دا ملک د سیاست چې په دې باندې چې کوم جمود او خپس او تزوی ما چې په دې باندې خپس نه لري دا خپس دې پاسې نوې سوچ نوې فکر او نوې خلک پر راشي به دا ملک مخ کې باندې بوزي کله هم دغه سبا د یو دغه بلار به ملکی او زوی به راځي او چې زوی دغه کی بوډا کی نو سی به راځي او به کړوسی سیاست ته تیاری یو هغه شی چې دی د بد قسمتې د لاسه د سیاسي پارټیانو نه مشره نه وایي تر د یو کونسل د کونسلرې پورې چې دی لګیا دی په دې مشره کې چې دی دغه شو او خلک سیاست ته پاره د دې لپاره نه کی چې د ملک په مخ کې لاړ شي دا د کام چې سخیر خېګړو کې بلکې ذاتی پیسې ګټل او دغه یو کاروبار د خلکو جوړ کړي نو دا زګړم صدا ماتول ډیر ضروری دي چې خلک ځان خپل حق ته پاره چې دی را پاسي چې اول چې دی د سیول د چې دی حکومتونو د غي طاقت او اختیار چې دی غبه حل کې او چې کله غبه حل کې نو د مذهب د دې دروغجنې دغه چې اچولې په ځان باندې نه دینه بهر روزي چې دینه بهر روزي بیا د حکمران شافیه نه ځان خلاص کړي
کورش خټه صاحب ډیره زیاته مننه تاسو وخت وستلو او د خپل د ژوند او د کار او بیا په موجوده حالات مو خبر راسو کړ ډیره زیاته مننه تاسو
مننه
دا مشال اړیو قدرمنو اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو شنون کې کورش خټک صاحب خبري واوریدي په بل خبرونه کې به د پښتنو یو بل وتلی شخصیت سره تاسو په خدمت کې زه حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاستا اجازه ورکړي په لوي علامه سپاره
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ